شان را در این زمینه سریع‌تر ساخته و هر چه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 6 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د ډونالد ترامپ په راتګ سره به د افغانستان او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی څپرکی پرانستل شي. آیا همداسې ده؟ په همدې اړه درته راپور لرو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ییزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلي دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوی. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له 1:30 بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ښاغلي مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلن ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنګټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړي. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه سې نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه سې چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالد ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه په بکنې سره ټاکل شوی چې ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې همشته آدرس د آزادۍ رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته وویل، د دې پروګرام ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر فرهنګي، هنري او ادبي مسلو راڅرخي، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د سر راپور ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څرنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راشي او یو نوی څپرکی به پرانیستل شي. خو آیا همداسې ده؟ په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانیستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکی اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې دا توافقنامه د ډونالډ ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره یې تړون سم تطبیق نه کړ.
We had nobody killed.
دوی وايي دا ټول سمیاشت په ترڅ کې سمو هیڅوک نه وشل شو. موږ د مذاکرات یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او پوځان به مو هم نه و وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه و پریشي. موږ به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وايي تاسو باید دا او دا وکړي. خو دوی ونه کړل. دا تړون زموږ له لورې لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنگټن او نورو نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ډلې شکري بارکزی آزادي راډیو ته وویل
صفحه چې ترامپ خلاصه کړې و د افغانستان په اړه باندې د بایدن له خوا څخه تکمیله شوه، چې هغه د دوحې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته. اوس زموږ د افغان میرمنو غوښتنه هم دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دوی پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې شول، بېرته د همدغې ناورین د منځه وړل لپاره هلې ځلې وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ډیپلوماسۍ تر ټولو ښه لاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگټن د بهرنۍ تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. اوس سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
وموریدل چې د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ټرمپ په نوې واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی څپرکی پرانیستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوې ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوې حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیانی من فکتیات څخه زما نظر خدا ده کنو د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره به اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه ټرمپ هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ټرمپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې.
ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو یوه ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکی اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یوه یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
د کابل اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ځوانه لور یې له زده کړو بې برخې شوې تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نه شي.
که ما در افغانستان که زندگی میکنیم، زنان نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وي، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که هم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغېز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپل مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
د
طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو مجله درته خبره کړو، د دې خبري ساعت وروستی راپور اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندوارۍ او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوی زیږیدلی ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي، وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لري یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو، ومو نسوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آقا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنه کاکا ما وخت ولادت فشارشان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات وکړه، نتیجه نه ده در دست ده.
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شو، ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بې وزلۍ، خوراکي نه خوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیندواري هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنا چې مور هر غذا چې خوري دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی ویي چې یوټیوب چې امیدواره کېږي باید چې د غوښه ډېره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 180 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایزلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړاندې شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پستخې ژپونو د آصف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بمالوتی بچیانو خزه وجل شي.
سندرغاړه نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
غږ خوبه پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی کا افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي اینګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بن کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بن کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانی مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل:
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خونکی پا توگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروز تا نور دیر ترینینگونه او زدکری کردی دی دی نره پا بلابیلو هوادونو که پا امریکا که بداتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او څه رقم خلکو ته مشوره ورکول کېدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړې کړې دي.
ښاغلی ورتک زیاته کړه چې له دېرش کلنې معلمۍ وروسته ښاغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دوو لسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندي، یوهان ګالتونګ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلی آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلې دي.
د افغانی مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فون هایزلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغې په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچا خان او عدم تشدد په هکله له انګلیسی څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسی کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه بیا به ما ته راولیږه، ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوا یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به م کوا په خپله مودي او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپېدل.
د آغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حکله د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندي په حکله دیش بارل دی، همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی و که دا اروپا کی و او که دا پا نور و هوادونو کی و دی سول و عدم تشدد بلا بیل کتابونه جبارل دی انگلیسی نه آلمانی تا. زه پخوا 15 کال رئیس دی یوچا پلاته که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی تا و یا د انګلیسی نه آلمانی تا وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترینه ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو هیڅ نه پیژندله. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډېر علاقه پیدا که او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډېر علاقه پیدا کړه، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیاتو مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ول وستل ویژباړل د غنی خان سره شوه چې دای زوی دی دی غنی خان په حق لدی یو کتاب ولی که خپله راجمه که او دیده شیرونمو چاپ کل. دی همدست شان دی رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا وزبارالشا دی ملی هنداره مکمل پدری و توکو که چاپ شویده و همداشان زن تاریخی کتابونه لکه دی الفنستون کتاب یا ولوی برخه و همداشان دی معاصر و ادبیاتو لکه دی گلپاچا الفت غور نصرونه دی انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه دی روش بارل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فان هایزل پښتو نه وزده، هغې چې ژباړه کړې دي هغه یې راسند پښتو نه دي کړي. په دې آخرو وختونو کې همغه تاسو یې چې یادوئ، زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا، هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی، هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل، اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې دې ته اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړي، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي.
او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند نه څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولی دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخکې د باچا خان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ به تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو، تاسو د ته اشاره وکړه چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلې وو، د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او دی به دغه ترجمه دلته ځینې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیږل، پوهانو ته به لیږل، د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان دی یوی ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړه چې دموږ پښتانه لیکوالان، ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه وه تړلی او نه تړي. نو ما و دې دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري، ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخیی را ویلیگی پلی کلی توکا مو بی بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا بی ایدیت کو.
داکتر سه بردک، تاسو رستای سل میرمن هایسلر کله لیدلی و یعنی تر مرگ مخکې څومره وخت مخکې لیدلی و؟
په 2023 کال کې یعنی پر اوسه کال موږ میرمن هایسلر دوه واره دلته د موږ او دفتر ته راغلی و. دلته د موږ سره ما په کور کې یوه هفته اوسېدله، یو وارې دوام وارې څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پر اوسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتې وه چې د دې د همدغه د شلو نه زیات که فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله. هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلوده، د افغانستان کلتوری ودې ټولنې، د افغانیک د خانه، او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاینلیک ورکړ شو. او دلته موږ همکار وکړې په بېلابېلو کتابونو د دې پور کتابونو، او هم ډیر ښه وخت تیر کړو او دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم. زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې ستاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلود او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سمینار ته په دیرش کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتې ده. او همداشان دې د ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچاخان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و. او دې غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو، یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو، د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و، او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیا وردک څخه په مننه. دا سړي رړي مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدل شي. دا په واورې چې نوي ټکنالوژي په ترجمې څه اخیستې کړې دي. خو له یوې خبرتیا وروسته غزل لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې ل آزادي رادیو
د سش کال د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو غزل د دوی په شخ.
ځم با هسکه غاړه ټیټ بیرغ به د ماتم نه یم، را به مسیحا شي تل به پټه خوله مریم نه یم. سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیجی گیجی، اوه کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نه یم. مست زلونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی، مست زلونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی. هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نه یم.
مس زلون تریو سمندر خاورو لاندی شوی دی هر چو کناره دا عبادی و هم چیم نیم دکی شوی کاسی دا سبر زما دا زلل سرو وینو بیا وطن ناره کلی های ایوبا تر تا کم نیم لبی مخخی پسر احساس تڑی اروا ویل شو مها قویر چی نور پزلونو که دزغم نیم ستا پا یاد دا بلی جیوی سپین رنا سپین لا ندیکرم بیلتون بدلا سباغ ایرم نیم ستوری دیراندشی چی اتن وحی تر نیمیش پی مخ دی تور سپغمی چی با خبر ستا پا غم نیم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونې په دې برخه کې د یوه نوي کتاب په اړه د پستغې ژپنوم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خپرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کیسه لیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډېر ناولونه خپره شوي دي. د پستغې ژه د محتوا په اړه به پخپله لشاغلی عمر څخوار
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزې وجل شوی د دماغ وخنا عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریانو کې یو کس وي چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره د خپلې ټولنه کې د یو موقف د ترلاسه کولو دپاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په هکله تحقیق وکړي چې دی د ځان په هکله د چاپیریال په هکله چې په هغه کې ټولنه او بیروح شیان او ژوندي شیان او استبداد ټول پکې راځي د چاپیریال په هکله او د خدای او دین په هکله څه فکر کوي. هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي هم د ده نه دا بیا راټولوي خپل تحقیق کې ځای په ځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی دی غواړي چې دا بچیان غېږ کې ونیسي خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي. هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي د لاس پې لګولی نه شي مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي هغې دا ټچ کولی شي دی نه شي دی په هغوی لاس لګولی نه شي هغوی په دې لاس لګولی شي خو دی حیران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي خپله مینه پې باندې ولګ مصرف کړي. نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفحې وروسته دی دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې دی بیا نور پیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني یوازې او دا ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته مشتول ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلیکوال شغلی عمر څخه مننه چې د پسخې ناول پاړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د ژباړې په اړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسګونو مقالې ژباړلې دي او په روسه ښکلې کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لاریو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي یې ترجمه کړی دی. ښاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پوهنتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. یعنې الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته او سره ترمینالوژي د
د تخنیکی وسایلو از مون په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو څو چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا مون په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه مون کارو او دا ډیره مرسته کولی شي ترڅو مونږ پوسټ وکړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ په پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموما څوک چې ژباړه کې یو سره مخامخ کېږي هغه دا دی چې مونږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کېږي چې دا بله ستونزه ده. او بله ستونزه دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لرو. مونږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره مونږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه لرو هغه مونږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه. د جملو جوړښت ته کرا شو فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موترزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې اوږدې جملې زیاتې دي کمې نه دي خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي اوږدې جملې ترجمه کوئ ماته وی لنډې لنډې جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه مونږ کوو دغسې مسایل سره ډېره دقیقا مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبه ته یې په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه مونږیږي خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم یعنې مفهومې نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم ځکه په کومدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې مونږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او مفهوم سم نشي فاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه ده. اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې مونږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي. مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم مفهوما ژباړه را انتقالومه.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري د کومې ژبې متن تاسو اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. مونږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې مثلا مونږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې ترڅنګ دغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق دی.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو
هم تواریخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده هغه هم تاسو
نه اوبخشې سیلانی صاحب زما مطلب دا و چې دغه ټکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي مګر د ټکنالوژۍ مرسته پې یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له ای آی استفاده کوو انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږي ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو. مګر بل اړخ که چېرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي لکه څنګه چې مو انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیواله ژبه ته ډیر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډېر طبیعي ضرورت لري ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب
ترکی خدا تخنیق په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پوهیږم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د ای آی له کومه څخه استفاده کوم؟ د ای آی له کومه
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخه ځان ته لري چې زه د یو مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوې شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټکنالوژي څه وړاندوینه کوي چې دا ټکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه ای آی چې څنګه روان دی د ژباړې بهیر به ډېر آسانه نه کې په نړۍ کې او ډېر به ساده نه کې.
کال شیبر کله فکر کوم چې که د ای آی پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټولو هیوادونو کې پرمخ لاړ شي داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټنګ کوو او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټنګ ته ډېر کم ضرورت یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی ای آی ډېر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا هغه فزیکي ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ترمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په ای آی کې ډېره ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر للارې د مبارزې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تللی دي او ځینې یې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې بللې دي او خپل شغ یې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د ترو سپوري پر افغان جون او خزو د زکرو په شمول بیل بیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لښ پګم ټولګي پورته لزده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې ده. په ډېری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړل، د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاسللو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانی سندري هم راتازه کړی چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وایی دا سندره دا زازی و دیر پخانه فلکلوریک اثر ده چه دا پا خبر شاوخوا آتیا یا نوی کالا ومر لدی.
اما اغا وقت هم دا کلیوال پختنه خزه دا محدودیتونو پروران دا سندره ویل شوی وان او مونگ هم پا دا وقت که دوباره پا مده خطره تازه کرده چه افغانا خزا افغانا پیغلا لکار و لخونزی و لپانتوم نا گرزه و لشوی و دروازی پی بندی دی دا کلا بندی و با دی سندره که دوباره را تازه کن. ایمان دوارا دوارا نشی اشنا یا بو منگای ورم یا بولنگا بنگا زمادشنا نوی بو ویلی
مر افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیکه حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان ادا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د نندارې حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو، انګیرنو، باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودي نه شوې. هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شتي